چوار بیاورد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونې یو ساعته ده چې اومه ورځ اونیز پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم. د دوشنبې ورځ ده، د غوایي ثور اوولسمه د مې میاشتې شپږمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې یکشنبه ماښام یې په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او و طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشي پر یوه پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې یې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړی. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسي کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنجشیر ولایت په یوه کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کارګرو د چپی کېدو خبر ورکړی دی. د پنجشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې سوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د قانونو کیندل د دغسې پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوې مسؤول ویلي چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 15 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمې مشرې ډاکټر هنان حسن بلخی پرون د طالبانو له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر له منځه وړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزړن پکې لا هم ختم سوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1,800,000 خلطه سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړي وو. باختر اژانس زیاتوي چې شفا فابریکه د کال څخه باندې 3.5 میلیون خلطه سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څانګې پرون د کرم شالون پر دروازې د حملې مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول سوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې سوي غزې ته روانې وې وتړل سوه. نور سرحدي دروازې لا خلاصې دي. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي سرحدي دروازې ته څیرمه یې د اسرائیل د پوځ پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتلي. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول سوي دي. هغو رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د یوې سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه وه. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیځ کې د الجزیرې تلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړی. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیرې تلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیرې تلویزیوني چینل خبرونې بندې سوي دي. اسرائیل د الجزیرې تلویزیون چې مرکز یې د قطر په پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرې ګڼل سوې ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړی. خو الجزیرې د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیګ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدي او اټک انرژي دغه راز خادم اف سي او اینو مینا په خپلو کې مسابقه لري. په پرونیو مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماتې ورکړه. او ابو مسلم نه د یو پوړاندې د مایوان ټیم پوړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري، د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو د دې یو سات خبرونه درو پرونو برخه ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وی تر هغه چې افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د دې هیواد مسله به حل نه شي.
زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
بدخشان کې د خلکو د اعتراضونو حال هم درکوي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. پکشن کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی.
د کتابو کتنه ډیره ضروری ده. کتاب دار کم ضروری دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضروری دی.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره پر حماس او اسرائیل سخت فشار راولي چې خبرو ته دوام ورکړي. نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دویم نیمایي کې اووه مورات پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درو پرونو برخه ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد وی تر هغه چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نسی. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوی د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشری حقوقو فعال هوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې لزلمی خلیلزاد څخه تو پښتنې کړي وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سقوط لامل سوی. سپی الله ستانګزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه. خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار را که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرېستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبوره کړ چې تر لسو زرو ډیر طالبان خوشي کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
متهم بودند اینا را رها کردند.
هوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پلازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي حقوقونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی وو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمي خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل، د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې ورستیو اورښتونو او مرګونو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپل وایي چې د دوی کرنیز ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او اورښتونو شاهدان دي. د مرګونی سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهرک ابوالفضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
ډیر ساعتای ششنیم بجې دیګو
پرون د ماخام شپګنیم بجې وې چې سیلاب راغی او درې سیمې وبونی ولې. سیلاب هم له حده زیات د خلکو کورنو کې اوبه راغلي، کورنو یې خټه شوي، امکان لري خلک لومړنۍ مرستو ته اړتیا ولري.
کومک اولیا نیاز دشته بشه.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي رادیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زریه کښتونه او شمسي هنداري دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولې دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنگل ولسوالي اوسیدونکي حسن په دې ولسوالي کې د ورپېخو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یوران کړي، څاروي وژلي، د خلکو ځمکې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروف چینی کلي اوسیدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي، کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي محمد اشرف اخشناس په خپل ایکس پانل لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غرقېدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوي وي، د پاکاري کاري په چټکۍ سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې، له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. هم غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غوی له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې، او د ورې له 28مې نېټې څخه د غوی تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 38 ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غوی شپاړسمه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم وروستیو سیلابونو او اورښتونو خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولي او دوی په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وروستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلابونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په دې کې یوه هم د چپریهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه له منځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوندو موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر امت خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او دا بارانونو په موږ دلته دا دغه ویوړو دا پټي ټول را نه ویوړو دا تالی راوتی دا غسر نه دسه دا پټي وګورل سي وړي ټول لمخه او به زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستې وکړي دا به موږ څه کوو خیر
بارانونو سیلابونو طوفانونو دا زموږ دغه سي کړي دي لوګانې چپل کړي پولي وړي دي ټول غنمې خراب کړو موږ د اړوند موسساتو او کوم غچي د دونم دا هیله ده چې مرستې وکړي.
بل لور ته په چپریهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې دی دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې دي والنې ولیدلې دي ځمکې وړې دي خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نورې مرستې هم جلب کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو دریوش کلن ځوان د جنازې په مراسم کې چې د ولسی اعتراضونو پر مهال وژل شوی وو له طالبانو خپلې غوښتنې مطرح کړې. د دې ولسوالۍ او دریم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستیو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول او د دریم ولسوالۍ د طالب چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو بنسټیزې غوښتنې دي.
د بدخشان ولایت په دریم او اورګوی ولسوالیو کې له اعتراضونو وروسته د دغو دوه ولسوالیو اوسیدونکو د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ د ځوانانو چارو یو فعال شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه ځوان د وژنې عملینو ته د سزا ورکولو تر څنګ د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره د سیمه ییزو ځواکونو ګمارل او له خلکو سره ښه چلند او د خلکو شخصي حریم ته درناوی هغه مهمې غوښتنې دي چې د دې ولسوالۍ د لاریون کوونکو کو په پریکړه لیک کې یادې شوې دي.
که تریاک له منځه وړي د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي خو له تاوتریخوالي پرته، او هغه کسان چې تریاک له منځه وړي باید د بدخشان ولایت وګړي اوسي. دا د خلکو غوښتنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدخشان په دریم او اورګوی ولسوالیو کې وروستي لاریونونه او تاوتریخوالي د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په تړاو دي او ادعا یې کړې چې یو شمېر سرغړوونکو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو باندې برید کړی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبان حکومت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دغه پیښې د څېړنې لپاره د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د دریم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه خبرې اترې نه دي شوي. پرون خلکو لاغه پلاوي سره ښه چلند ونه کړ چې راغلي وو او د تیګو او لرګیو سره یې ووهل. نن باران دی، تر اوسه هیڅ خبره نشته. پلاوی له ولایت او امنیه قومندانۍ څخه بیرته مرکز ته ولاړل.
د دریم ولسوالۍ او بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی غږ واوري او ورته قناعت ورکړي، ځکه دوی ډېر ظالمانه چلند کوي او د خلکو له مشورې او اجازه پرته یو کار ترسره کوي.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدخشان د وروستیو لاریونونو د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر قاري فصیح الدین ته منصوب یو غږیز کلب خپور شوی چې پکې په بدخشان کې طالب چارواکو ته وایي که خلک له اعتراضونو لاس وانخلي له جدي اقداماتو سره به مخ شي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن. بازیت نشو
خلق باید په بیرانی ډول توصیه شي چې لدی اقدامات لاس واخلي. داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
په ورته وخت کې د بدخشان په دوه ولسوالیو کې لورینو نو ګنچ مېر خبرګونونه هم را پرولې دي. د سلاودین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل، د تیر نظام په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ فوزیه کوفی، د شنبهای ارغوانی غورزنګ او ځینې نورو سیاسي څیرو او چیریانونو په بدخشان کې د دغو ولسی لاریونونو ملاتړ وکړ. دوی په خپلو اعلامیو کې له لاریون کوونکو سره د طالبانو پر چلند هم نیوکې کړې دي. د طالب چارواکو د څرګندونو له مخې دغه اعتراضونه تیره جمعه هغه مهال پیل شول چې طالب ځواکونه د کوکنارو کښتونو د له منځه وړلو لپاره د درنګ ولسوالۍ د قلق کلي د اوسیدونکو فصلونو ته ننوتل او د خلکو له غبرګون سره مخامخ شول. د جمعې ورځې نښتو په پایله کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر وژل شوی او درې نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کښتونو اوان د خلکو کورونو ته ننوتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی اداره پر حماس او اسرائیل حد اکثر فشار راولي څو خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د وروسته له هغې چې یک شنبه د قاهرې په کوربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د قاهرې په کوربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې پر ورځ ویل که څه هم اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو لپاره جګړه ودروي، خو د ده په خبره حماس په خپل سخت دریځ کې پاتې دی او له موږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسوو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو ویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې هیواد به یې د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي څو په نتیجه کې د اسرائیلو د ده په خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیه ادعا کړې چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او هم د منځګړو او بیلابیلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی اسرائیل وروسته له هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړله چې حماس پرې برید وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی او اسرائیل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل ځینې اوسیدونکو وایي چې د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله نسی کولای پارکونو او تفریحي ځایونو ته ولاړ سي او د پسرلی په موسم کې د طبیعت له ښکلاګانو خوند واخلي. د بامیان او پروان ولایتونو ځینې اوسیدونکو هم وایي چې د بند امیر او ګلغونډي په تفریحي سیمو کې هم د کابل ښاریانو د حضور د تیرو کلونو پرتله کم سوی دی. دا هم په ډیره تفصیل.
کچا په کابل ښار کې لسګونه تفریحي پارکونه فعال دي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وای چې د اقتصادي ستونزو او پارکونو او تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ د بندیز په ګډون د طالبان حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دغه پارکونو ته له تلو محروم دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې غوښتل چې کابل ژوبڼ ته ولاړ شي خو د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ما خودم چند روز قبلم
څو ورځې مخکې ما خپل ورور لزان سره واخیست او ژوبان ته لاړو. د ژوبان مخ ته چې ورسېدم نورې څلور ښځې هم ناستې وې. د هغوی مخه هم نیول سوې وه. نو وتوانېدلې چې خپل ماشومان ژوبان ته یوسي. موږ ټول خوشینې سو او د ناهیلۍ احساس مو وکړ.
خو نه مور اجازه نه میتن دغه واقعیت جګر خون هم شدیم.
په کابل کې یوه بله میرمن مجبین چې په خبره یې په تیرو کلونو کې د ملي او تفریح مینهواله وه، وایي چې اوس د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولی تفریح ځایونو ته ولاړه شي.
مخکې چې ولو مونږ ډېر په ساده توګه پارکو تبریګیو ځای ته تلل، ما اوس هغه شرایط نه دي او مونږ له دې څخه نه یو راضي او هیله لرو چې دا بیرته د پخوا غوندې شي او لږ شرایط د پارکو تبریګو او د لږ ساده توګه مساعد شي.
د پلازمینه یو شمیر اوسیدونکي د کابل سربیره د نورو ولایتونو تفریح سیمو ته هم د تفریح لپاره ځي. د بامیانو په بند امیر کې یو هوټل لرونکی مهدیار وایي چې دلته د سیلانیانو د شمیر کمیدو د هغه پر کاروبار منفي اغیز کړی دی.
شرایط نسبت د وختو
د پخوا په پرتله شرایط خراب شوي، ځکه عام خلک نه راځي. ځینې کسان چې راځي هغه افغانان دي چې له بهر څخه راغلي. شمیر یې کم دی، کاروبار مې ښه نه دی.
د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اقتصادي ستونزو او په تفریحي سیمو کې د ښځو او نجونو پر تلو د بندیز له امله ډېر کم خلک ګلغونډې ته ځي.
په پروان کې همدا ګلغونډۍ تپه ده. د تیرو کلونو په پرتله کم خلک له کابله دلته راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیفه دی او بل دا چې کورنیو ته له میرمنو سره په دې سیمه کې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د پسرلي په لومړیو اونیو په تېره بیا د رخصتیو په ورځو کې به د کابل ښار د تفریحي سیمو لکه قرغه، پغمان او د کابل ښار دننه د تفریحي پارکونو سربیره به خلک په ځانګړې توګه کورنۍ د پروان ګلغونډۍ او نورو نږدې تفریحي سیمو ته د میلو لپاره تلل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یو شمېر تفریحي پارکونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تفریحي سیمو او طبیعي سمسورو ځایونو ته تلل څومره اړین دي او د خلکو په ژوند څه اغېز لري؟ یو ارواپو ډاکټر شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
تفریح یا بوختیاوې معمولا د استرس او استراب په کمښت کې ډېر کومک کوي. له جسمي او رواني اړخه په ټوله کې روغتیا ته بهبود ورکوي، رغوي اړیکې سمیي، معمولا تفریح مهارتونه ډېری توسعه ورکوي، د انسانانو علایق ډېری او په ټوله کې په ژوند کې یو کیفیت رامنځته کوي.
د طالبانو حکومت د کابل ښار ولې د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډېر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي. هغه چې پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو تګ ورته کم دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
په پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو د ورځنی ناندارتون جوړ شوی چې د کتاب ګڼ مینوال ورغلی دي. دا هم د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راپور.
د مئی پر سلرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب مینوال په لوی شمیر کې ورغونډ شوي او د خپل خوښ کتابونه پکې لټول. د نندارتون ته راغلي د پښین یو اوسیدونکي عصمت الله حنفي مشالې ډوته وویل
کتاب دا رقم ضروري دی، لکه اوبه چې مرچ شو، لکه مرچ خوراک شک او انسان خوراک شکي، دا د انسان د وجود د باقی پاتې کېدو لپاره لازمی. دا رقم د انسان د ذهني صحت او د انسان د شعوري پراخوالي لپاره او د وسط لپاره د کتابو کتنه ډیره ضروري ده. کتاب دا رقم ضروري دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضروري دی.
د پښین وسیدونکو د نندارتون ته خوشاله دي او وایي چې دلته دوی د خپل خوښ کتابونه تر بازار په ټیټه بیه موندلی. دا یادی سیم اوسیدون کی فیض محمد مشال ریډو تول چې د کتاب ویلو سره ملګرتیا له وړکوالي جوړه سوې، هغه ویل چې دلته یې څو نور کتابونه رانیول چې اوس به یې څو ورځې نور هم ښه مشغله ورسره وسي.
دا چې ته کوټ ته ځې کرایم لګېږي، د غم لګېږي، نو هغه دوی پشن ته رالو، زه پکې وګرځېدم، ډېر ښه کتابونه مې وموندل. بې کتابه کور داسې وي لکه حیدره حیدره یې بس ظاهر خوشوندی و انسانان وزی بنا نوزی خو با کور که کتاب نوی
د کتابونو پلورونکو په خبره چې دوی د هیواد په ګډو شارونو او ادبي غونډو مهال داسې نندارتونونه جوړوي تر څو د کتاب مینوالو ته کتابونه د هغوی سیمې ته ورسوي او تر بازار یې په ټیټه بیه ورکړي. د کتابونو پلورونکي ارشاد خان مشالډو ته وویل
په خپل چاپی اثار چې مودې هغه په 50 فیصده دی او دا نور کتابونه چې کم دی په 50 فیصده ورکو. نو زموږ پیغام دا دی چې خپل ولس راویښ کو، اخیر دا کتاب ووایي، اول سټال مو مسدل ته ولګوي، په پښین کې دوه ورځې